وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې هرکلی کو. په دې خبرونه کې مو اوري چې په ننګرهار ولایت کې چارواکي وایي چې 22 تنه پولیس او ګڼ شمېر وسلوال طالبان د دې ولایت په شرزاد او خوګیانو ولسوالۍ کې په جګړو کې وژل شوي دي. نور رپورټونه هم لرو، خو پیل د افغانستان او نړۍ له خبرونو کوو. معصوم میوند د افغانستان او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د ننګرهار په خوګیاڼي او شرزاد ولسوالۍ کې افغان سرتیري او وسلوال مخالفین وژل شوي. ټاکل شوی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس نن وټاکل شي او د ایران نوی ولسمشر به هم نن خپله رسمي دنده پیل کړي. په ننګرهار ولایت کې چارواکي وایي چې 22 تنه پولیس او ګڼ شمېر وسلوال طالبان د دې ولایت په شرزاد او خوګیاڼي ولسوالۍ کې په جګړو کې وژل شوي دي. د ننګرهار د امنیت قمانداني مرستیال معصوم خان هاشمي له خلی خبري ایجنسیونو راپور کړی چې د 15 ساعته جګړه هغه مهال ونشته چې په سلګونو وسلوال طالبانو د جمعې په ورځ د امنیتي ځواکونو پر یو کتار برید وکړ. چارواکي وایي د امنیتي ځواکونو د یو ځای مشر د ژغورنې له عملیاتو وروسته چې د طالبانو تر برید لاندې و بیرته د ستنېدو په حال کې و. هاشمي ویلي په دې جګړه کې 22 پولیس او 18 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. نوموړي ویلي 14 مخالف وسلوال د ځایي مشر د ژغورنې په عملیاتو کې هم وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویان احمد زیاد عبدالزی هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دلته یو قومي مشر او ملک چې د کورنۍ د خلاصون ننګرهار د قومندانې د امنیت عامر په وینا کې معلومات سورت مقام ته ورکړي.
اخه وسلوال طالبانو رسنۍ ته په واسطه ولې خبر پانه کوي د ویلي د ننګرهار په شرزاد او خوګیاڼي ولسوالۍ کې په دوو جلانو شت کې څلور اتیا افغان امنیتي سرتیر وژلي او نه اتیا نور یې ټپیان کړي دي. ټاکل شوی د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون خپل رئیس وټاکي. د خبره د دې کمیسیون غړي عبدالرحمن هوتکی د جمعې پر ځای رادیو ته وکړه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هو نو غړو د چهارشنبه په ورځ په ارګمانی کې د ولسمشر حمید کرزي په حضور کې لوړه وکړه. او د افغانستان لپاره د امریکا په خوانی سفیر وایي باید افغانستان او امریکا ترمن زمینی تړون ژر تر ژر لاسلیک شي. زلمی خلیلزاد لاز امریکا ژغ رادیو سره په امریکا کې ویلي باید هغه تشه چې په دې تړون کې ستړ ډکې سي. نو موړي له افغانستان سره د امریکا ملي تړون ارزښتمن بولي. ښاغلی خلیلزاد ویلي که ولسمشر کرزی دغه تړون لاسلیک نکړي نو له ده وروسته ولسمشر به د دې تړون په اړه کار وکړي. په وروستیو کې د امریکا د لویو درستیزانو د کمیټې مشر په افغانستان کې ویل تمه ده چې دغه تړون به د روان کال تر اکتوبر میاشت پورې لاسلیک شي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو سره داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ پنځوس افغاني او پنځه پوله، یو یورو درې افغاني او اویا پوله، یو انګلیسي پنځه لاره اتیا افغاني او شپېته پوله، یو سعودي ریال څوارلس افغاني او پنځه اتیا پوله، زر ایراني تومنه اوولس افغاني او اویا پوله، او زر پاکستاني کلداري پنځه سوه یو پنځوس افغاني. دا هم د سیمې او نړۍ څخه څو خبرونه. ټاکل شوی ده چې د ایران نوی انتخاب ولسمشر حسن روحانی د یو لړ مراسمو په ترڅ کې چې د شنبه پر ورځ پیلېږي د دې هیواد راتلونکي ولسمشر په توګه کار پیل کړي. نن به روحانی د ایران له مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي سره وګوري چې له نوموړي څخه رسمي تایید ترلاسه کړي. د ایران د اساسي قانون له مخې روحانی د ولسمشرۍ څلور کلن دوره وروسته له هغه پیلېږي چې نوموړي دا تایید ترلاسه کړي. تمه ده چې په دې مراسمو کې به خامنئي لنډې خبرې وکړي. دا تر اوسه روښانه نه ده چې د شنبه د ورځې په دې مراسمو کې تلونکي ولسمشر محمد احمدنژاد او یا نوی ولسمشر حسن روحانی هم وینا وکړي او که څنګه. ټاکل شوی ده چې روحانی به سبا یک شنبه د ایران د پارلمان او د یو شمېر بهرنیو میلمنو مشرانو په وړاندې د ایران د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړي. د ملګرو ملتونو عموم منشي بان کی مون د بلغاریا په خوانی د بهرنی چار وزیر نیکولای مالدینوف په عراق کې د خپل ځانګړي استاد په توګه وټاکه. ملګرو ملتونو وایي چې باندې زر تنه عراقیان په ځانګړي توګه ملکیان د جولای په میاشت کې د فرقې شخړو په ترڅ کې وژل شوي. د 2008 کال وروسته په عراق کې تر ټولو خنړی میاشت و. بانکی مون د دوشنبه پر ورځ ویل هغه به په عراق د زور زیاتی هغه په عراق د زور زیاتی د ډیرېدو په اړه اندېښمن دی. مالدینوف چې له 2013 څخه تر 2014 پورې د بلغاریا د بهرنیو چارو وزیر و، د جرمني ډیپلوماټ مارتین کوبلر پر ځای مقرر شوی. جرمنی وایي له متحده ایالاتو او برتانیا سره د سړې جګړې د وخت نظارتي یا څارونکي قرارداد د متحده ایالاتو د آنلاین جاسوسي تر افشا وروسته لغوه کړ. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ګایدو ویستریویلی وایي دا کار لازمي او مناسب دی او هدف یې د معلوماتو د خوندي ساتلو په اړه د هغو بحثونو په اړه دی چې د امریکا د استخباراتو د فراري قراردادي اډوارد سنوډن د څرګندونو له امله کیږي. هغه ادعا کړي چې جرمني په متحده ایالاتو کې د استخباراتو د ټولولو عملیات مغلق کړي دي. د رسنیو د راپورونو له مخې څارونکي قرارداد د 1958 کلونو په ترڅ کې او واشنگټن په ترڅ کې او واشنگټن او لندن ته اجازه ورکوي چې کله یې په جرمني کې د خپلو عسکرو په هډو کې د هغوی د خوندیتوب په ارتباط کوم معلومات په کار وي، نو د جرمني د استخباراتو له خدماتو څخه یې اطلاعاتو غوښتنه کولی سي. او د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي په ډیرو اسلامي هیوادونو کې د یکشنبه پر ورځ ډیپلوماټیک ماموریت بندوي او همداشان د نړیوال سفر په اړه خبرداری خپور کړي. د راپورونو له مخې په افغانستان، عراق، لیبیا، الجزایر، مصر، متحده اماراتو او ډیر شمېر نورو هیوادونو کې به د امریکا سفارتونه وتړل شي. د پنجشنبه پر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل د ډیر احتیاط لپاره خپل سفارتونه او قونسلګری بندوي. د بهرنیو چارو د وزارت وایي یاندي میری حارف د ګواښونو په اړه جزئیات نه کړه څرګند، خو یوازې د امنیتي ملاحظاتو یادونه وکړه. یکشنبه د ډیرو امریکایي ډیپلوماټانو لپاره چې په اسلامي هیوادونو کې ماموریت لري د کار ورځ ده. د جمعې په ورځ د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د نړیوال سفر په اړه خبرداری خپور کړ او ویل القاعده ترهګر شبکه او د هغې سره تړلې ډلې ممکنه ده چې له اوسه د اګست تر پای خپلې هڅې زیاتې کړي. دا خبرداری به د اګست پر دیرشمه پای ته ورسیږي. د افغانستان سیمه نړۍ خبرنامه اجمل اندر سره په پات خبرونه کې در سره معلوم شي.
دوستانو خبرنامه له ساده رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې 22 تنه پولیس او ګڼ شمېر وسلوال طالبان د دې ولایت په شیرزاد او خوګیاڼیو ولسوالۍ کې په جګړو کې وژل شوي. په دې اړه په ریپورټ سربیره به مو له دې خبر کو چې په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر وایي په کار ده چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون څومره زر چې ممکنه وي لاسلیک شي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي هم ټینګار کړی چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو تر انتخاباتي مبارزو مخکې باید د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک شي. په دې مسله ریپورټ لرو. په یو شمیر ولسوالیو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د نامنیو له کبله د نوملیکنې مرکزونو د پرانیستلو په وړاندې خنډونه دي. په دې موضوع د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له ویان نور محمد نور سره مرکه درته وړاندې کوو. روغتیا د ژوند شتمنی او د پروګرام تکرار هم په دې یو ساعت کې مه هیروي. که وختو نور ریپورټونه او د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. په ننګرهار ولایت کې چارواکي وایي چې 22 تنه پولیس او ګڼ شمېر وسلوال طالبان د دې ولایت په شیرزاد او خوګیاڼیو ولسوالۍ کې په جګړو کې وشل شوي. د ننګرهار د امنیه قمندانې مرستیال معصوم خان شمیل خپلی خبری اژانسونو ریپورت ورکړی چې دا 15 ساعته جګړه هغه مهال ونښته چې په سلګونو وسلوالو طالبانو د جمعې په ورځ د امنیتي ځواکونو پر یو کتار برید وکړ. چارواکي وایي د امنیتي ځواکونه د یو ځایي مشر د ژغورنې له عملیاتو وروسته چې د طالبانو تر برید لاندې و بیرته د ستنېدو په حال کې و. هاشمي ویلي په دې جګړه کې 22 پولیس او 60 تنه مخالف وسلوال وشل شوي. نوموړي ویلي 14 مخالف وسلوال د ځایي مشر د ژغورنې په عملیاتو کې هم وشل شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند احمد ضیا عبدالضیا هم له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د 22 پولیسو وژل کېدل تایید کړي.
دلته یو قومي مشر او ملک چې د لکوردګ نومې میرې کورنۍ د خلاصون په مخه کې شو. ډېر وروسته د تیر ماخام دا لکه چیخون پایتا ورسیدنی ننگرهار دا کماندانی دا امنیت دا امیر پا وینا که منومات سورایت مخام تا ورکشتی استاد چیشوگ اگر تانا تا شوکاکی ساسنوان وزرشیوی چیزی قتلیان او جوا تنه دا وقتو تا نوتو امرین اکتا کی جوا ویشتانا تولیس هم پا شادات رسیدی نیده او یوشتانا سایت چیزی
یو شمیر سیمه ایزو خلکو آزادۍ رادیو ته ویلي چې وسله والو طالبانو په سیمه کې له یو قومي مشر سره په شخړه کې وو. پولیس د دې قومي مشر د ژغورنې لپاره سیمې ته تللي وو. د سیمې یو قومي مشر ملک ګل محمد آزادۍ رادیو ته وویل
دا پیښه د شیرزک په نامه باندې کوم سپینګیری دی کوم سړی دی د همدې منطقې هغوی د کوم طالب سره سباس ماس کړی دی او بالاخره په نتیجه کې دا شیرزک کوم وزیرستانه ده طالب دی ویشته ده و آقو بیا جیک شوی دا خلق ماسکره کرده و جگره و سرکره و بلاخره دا شرده کم مر کرده و جاگه پامیل که کم نور کسان کم خزمه ده دا ماشوم ده دام داشتی بیبی و زوی ده زوی زخمی شه و آقا کم کور که پناه خسته ده کور ده استله و ده مر کرده و آقای مطر پوری کرده و بلاخره شمخیره که وسه معمله دیگه ما خام پوری پروتو چا پینه ورکی چه خاکی که نو تیخه دی دا موضوع نام دا که تیخه شوی دو بیا دا اربکان دی کگی دی ولسوالی نو صداقه دی واکونش سری کم اکتا دا دوی را غیلی
اخوا وسلوالو طالبانو رسنیو ته په یوې استولې خبرپاڼه کې ویلي چې د ننګرهار په شیرزاد او خوګیانیو ولسوالۍ کې په دوو جلان خطو کې څلور اتیا افغان امنیتي سرتیري وژلي او نه اتیا تنه نورې ټپیان کړي. طالب ویان زبی الله مجاهد همداراز په خپل یو ایمیل کې چې ازادي راډیو ته یو ایمیل راغلی ادا کړی چې له پولیسو شپاړس رینجر موټر هم دوی نیولي او یو شمېر د پولیسو وسایط یې ویجاړ کړي دي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د ننګرهار ګڼې ولسوالۍ نام نه شوي او ځایي خلک چارواکي ملامتوي چې د ولسوالیو د امنیت د ټینګښت لپاره جدي اقدامات نه کوي.
تازه دقیق او بېطرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر وایي په کار ده چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون زر تر زره لاسلیک شي. زلمی خلیلزاد هم دا شان ویل که چیرته ولسمشر کرزی د دې تړون لاسلیک سره موافقه نه لري نو متحده ایالات کولی شي چې وروسته د ولسمشرۍ له انتخاباتو له نوي ولسمشر سره دا تړون لاسلیک کړي. تر دې مخکې د امریکا جمهور رئیس جان کیری پاکستان ته د خپل سفر په ترڅ کې ویلي وو هغه په دې باور دی چې دا تړون به لاسلیک شي. فرید هوډ سیفی په دې اړه نور تفصیل دروړي.
د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد په دې اند چې کابل او واشنگتن ته پکار دی امنیتی تړون لاسلیک کړي. خلیلزاد له امریکا غږ سره په یوه مرکه کې ویلي پکار دی هغه تشي یا خلیګاوی چې په دې تړون کې شته پوره شي. هغه د دې تړون د لاسلیک پر سر د اختلافاتو د حل لپاره ځینې حل لارې هم پیشنهاد کړي.
دو چیز ما پیشنهاد کردیم که برای حل دې مشکلې کې کې کلاته.
زلمی خلیلزاد وایي ما د دوه شیانو وړاندیز کړي. یو دا چې هغه اصلي ستونزې چې د دې تړون د لاسلیک په لارې کې دي باید حل شي. د مثال په توګه کله بهر افغانستان ته کوم خطر متوجه شو امریکا باید څه وکړي. افغانستان په دې برخه کې ځینې وړاندیزونه ورکړي دي. زه وایم چې امریکا باید دا وړاندیزونه په جدي توګه په نظر کې ونیسي، یو تفاهم ته ورباندې ورسیږي. همداشان خاغلی کرزی ته باید ویل شي چې که غواړي نو د اکتوبر تر میاشتې که لاسلیک شي ښه خبره ده، او که کرزی نه غواړي دا موافقه لاسلیک کړي نو نتیجه یې په کار دی داسې نه وي چې ګواکې هېڅکله دی له افغانستان سره دا تړون لاسلیک نه شي. په کار دی له هغې کاري ډلې سره چې تر انتخاباتو وروسته به د افغانستان مسؤلیت په غاړه اخلي دا تړون لاسلیک شي.
بعد از انتخابات با تیم نوی که مسئولیت افغانستان میگیره با او
انتخاب. امریکا هیلمنه ده چې د افغانستان سره امنیتی تړون به د روان کال د اکتوبر تر میاشتې لاسلیک شي. د تیرې پنجشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته د خپل سفر په لړ کې وویل هغه په دې باوري دی چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتی تړون به نهایي شي. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر په دې اړه چې که دا تړون لاسلیک نشي د تهدیدونو په اړه هم خبر ورکړ. خلیلزاد چې په بغداد کې هم د امریکا د سفیر په توګه کار کړی وایي عراق له متحد ایالاتو سره امنیتی تړون لاسلیک نه کړ، نو امریکا هم خپل ټول ځواکونه له عراق وویستل.
مو تجربه عراق باید افغانستان یاد بگیره، اما تر مسایلی که چقدر بانه چقدر
خلیلزاد وای د عراق له تجربې څخه باید افغانستان زده کړو کړی د مسائل چې څومره عسكر پاتې شي یو څومره وخت کې نهایی شي یو سوي شي یو نشي د امریکا کورنۍ سیاست په دې اړه بدل شوی دی هلته په عراق کې څه حال دی اوس پالیسی ګانو فرق کړي یو وخت خلکو فکر کاوه چې امریکایي ځواکونه به له عراق ونوزي دا ځکه چې عراق تیل لري خو مولیدل چې ټول امریکایي ځواکونه له عراق ووته
بسیار افغانان ممکن فکر میکردن که امریکایي ځواک د عراق نه برایه تیل داره او چطور است
د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په متن کې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور یادونه شوې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پنځمبي پورزویل ټاکل شوی د امریکا ولسمشر باراک اوباما په نږدې راتلونکي کې په افغانستان کې د هغو عسکرو شمیر اعلان کړی چې تر راتلونکي کال وروسته به په افغانستان کې پاتې کیږي افغانستان په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانیستلو په اعتراض کې له امریکا سره د ستراتیژیک تړون لاسلیک وزنداو خو تیر میاشت کابل ته د امریکا د لوی درستی ستر سفر وروسته د افغانستان جمهوریت ریاست ویل کابل په اصولو کې د تیار دي چې د تړون لاسلیک کړي
لا بل خو د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استاد ټینګار کړی چې د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو تر مبارزه د انتخاباتي مبارزه تر پایل مخکې باید د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتی تړون لاسلیک شي جیمز ډوبنز د سرګندونې د جمعې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډه تکړه چې قسیم سولملي تفصیل راکړي
د جیمز ډوبنز په وینا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور څرنګوالي په د هیواد کې د سولې د راوستلو ضمانت او افغان ځواکونو څخه د امریکایي ځواکونو د ملاتړ کچه د کابل او واشنگتن ترمنځ د دوه اړخیز امنیتی تړون هغه عمده مسایل دي چې لا تر اوسه د دواړو لور له خوا باندې موافقه نه ده شوې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استاذ هیلې څرګند کړ چې یا د اختلافي موارد جر تر جر حل سي او دوه اړخیز امنیتی تړون تر راتلونکي یوې یا دوه میاشتو پورې لاسلیک سي شغلي ډوبنز چې د جمعې پر ورځ په کابل کې خبری غونډه ته وینا کوله ویل چې د افغانستان د جمهوریت ریاست راتلونکو انتخاباته دوړ هیوادونو لپاره ډیر مهم دي نو موري ټینګار وکړ چې دا تړون باید د جمهوریت ریاست د انتخاباتي مبارزو تر پیل مخکې لاسلیک شي
We do think that the election is the most important item on your agenda.
دا یو مش فکر کوم چې د انتخاباتو مسله هم ستاسو په اجنډا کې او هم زموږ په اجنډا کې یو مهمه مسله ده. که هم موږ یو واسي د څارونکو موقف لرو او نه غواړو پکې مداخله وکړو، نو مش فکر کوم چې دوړخي سنتي تړون چې موږ باور لرو د افغانستان لخوا هم لا تړ کېږي، باید تر انتخاباتي کمپاین مخکې کار بشپړ شي. افغان حکومت ویلي چې امریکا سره د امنیتي تړون د لاسلیکولو لپاره بیړه نه لري. او دا تړون به هغه محل لاسلیک سي چې د امریکا لخوا د افغان دولت وړاندې شوی شرایط ومنل سي افغان چارواکي ټینګار کوي چې امریکا باید په افغانستان کې د سولې د ټینګولو په برخه کې او له د هیواد سره تر 2014 میلادي کال وروسته د خپل مرستو په اړه ورته ضمانت ورکړي خو په کابل کې د امریکا سفیر تیرونی ویل چې دا د امریکا د کانګرس په پریکړه پورې اړه لري وروسته تر دې چې د افغان دولت په غوښتنه په قطر کې د طالبانو له دفتر څخه د اسلامي امارات لوحه او سپین بیرغ لري سول یا دفتر شاوخوا درېونی مخکې په معقد ډول وټړل سو خو د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړې استازي وایي چې د یاد دفتر د بیرته پرانستل لپاره هڅې روانې دي
on reconciliation and the Doha office again
د سولې د پروسې او د قطر د دفتر په اړه موږ وړاندوینه نسو کولای خو طالبان تر اوسه دې ته نه دي حاضر سوي چې د امریکا له حکومت او د سولې لالي شورا سره د قطر د حکومت د شرایطو پر اساس د سولې خبرې لسره پیل کړي دوی په تیر اونۍ کې زموږ سره تماس نه دیندي ولای خو موږ به دا موضوع تعقیب کړو جیمز ډوبنز درې ورځې مخکې کابل تراغی او له جمهور رئیس احمد کرزی سره تر لیدو وروسته پاکستان ته لاړی چیرې چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کری له پاکستاني مقامات سره د ځینو نور مسایلو ترڅنګ د افغانستان په اړه په خبرو اترو بوختو د شغل ډوبنس په وینا په دې سفر کې پاکستاني چارواکو د افغانستان د سولې له بهیر څخه خپل املاتړ څرګند کړ او په دې برخه کې د همکارۍ ژمنه وکړه کتون کې وای پاکستان د افغانستان د سولې په بهیر کې اساسي رول لوبولای سي او د دې هیواد د صادقانه همکارۍ پرته د بهیر نسی کامیابیدلای
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو خمر جده
دا انتخاباته خپلواک کمیسیون وایي چې د هیواد په څلور ولسوالیو کې د دولت نه حاکمیت په دې سمو کې د نوملیکنې د مرکزونو د پرانیستلو په وړاندې خنډونه رامنځته کړي دا څلور ولسوالۍ په هلمند زابل او غزنی ولایتونو کې دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو د نوملیکنې دوام پړاو د ازمري په پنځمه نیټه په ولسوالیو او لویو ښارونو په ناحیو کې پیل شوی دی د ازادي راډیو خبریال محمد قسیم سولمل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له ویان نور محمد نور سره په دې اړه مرکه کړې
د لیکنې د بهیر دوام پړاو د هیواد په ګوټ ګوټ کې په ښه توګه روان ده. زه ویلی شم چې د 309 نوي مراکزو څخه چې موږ په پلان کې درلودل همدا اوس 301 یې پرانستی دي او خلک راضي د رایې کارتونه اخلي او بالاخره موږ دوی ته په ښه توګه دا پروسه پر مخ روانه کړې ده. هر هغه څوک چې واجد شرایط دوی کولی شي چې په دې پروسه کې ګډون وکړي.
بلې، آیا تاسو په دې بهیر کې تر اوسه پورې له کوم جدي ګواښ سره مخامخ شوي یاست یا کوم جدي تخنیکي ستونزه تر اوسه پورې په دې بهیر کې رامنځته شوې کنه؟
نوړی ځکه چې تاسو خبرې یاستئ چې د هیواد په څلور ولسوالیو کې تر اوسه پورې هم د حکومت حاکمیت نشته دی او دغه مراکز په دې څلور ولسوالیو کې نه دي پرانستي. دوه مثال دا ده چې په 15 ولسوالیو کې زموږ مواد رسیدلي دي، ولې هلته د امنیتي ستونزو له کبله موږ نه یو توانېدلي چې مراکز پرانیزو او د نوملیکنې پروسه پایل کو. یعنی مواد شته دی، کارکوونکي شته، ولې امنیتي تهدیدات دي. بنان امنیتي نهادونو موږ ته دا اجازه نه درکړي چې په خپل مراکزو پرانیزو او کارکوونکي پایل کو او خلکو ته درې کارتونه ورکړو. د دې سرڅنګ یو شمېر نور مراکز دي چې هلته تر اوسه پر مواد نه دي رسېدلي. د بلابلو ستونزو له کبله موږ امیدوار یو چې هر څه زر هلته هم مواد ورسوو او دا پروسه پایل کړو.
د دغه څلور نامونو ولسوالۍ لپاره چې تاسو یادونه وکړه، نور کوم اقدامات په پام کې لري چې هلته هم د خلکو لپاره د انتخاباتو مرکزونه پرانستل سي او یا دوی د انتخاباتو کارتونه ترلاسه کړي؟
هر کله چې د حکومت حاکمیت هلته ایجاد شي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون په پوره چمتووالي سره هلته به خپل مراکز پرانیزي او د نوملیکنې پروسه به پیلېږي. هلته د حکومت حاکمیت نشته او موږ د امنیت متخصصې دي چې ډېر زر باید په دې باندې کار وکړي تر څو د دغه ملي پروسه لپاره لار هواره شي. تر هغې پورې چې امنیتي نهادونه هلته لاړ نه شي، موږ متاسفانه چې نشو کولی دا پروسه هلته پیل کړو.
تر دې دمه که نور صاحب لا تو وایست چې د امنیتي ارګانونو همکاري څه ډول وه او آیا تاسو ورڅخه راضي یاست که څنګه؟
په مجموع کې امنیتي نهادونه د ټاکنو د خپلواک کمیشن سره ښه همکار دي. دوی هر هغه څه چې موږ ورته هدایت ورکوو په هغه باندې عمل کوي او د پروسه چې پیل شوې ده د دوی په همکارۍ باندې پیل شوې ده. موږ اوس د هیواد په 301 مراکزو کې عملاً د نوملیکنې پروسه روانه ده چې په دې برخه کې امنیتي نهادونه پوره همکار دي او زموږ سره ملاتړ کوي.
تاسو څه فکر کوئ چې ستاسو لخوا ټاکل سوی هدف چې د 4 میلیونو کارتونو ویشل دي، آیا تاسو به وکړی سئ چې دغه ټاکل سوی هدف ترلاسه کړی؟
موږ په نوملې کې هم اعلان کړی او بیا هم تاکید ورباندې کوو چې موږ د 4 میلیونو کسانو لپاره چمتووالی لرو، ولې دا په دې معنا نه ده چې باید 4 میلیونه کسان په دې پروسه کې نوملیکنه وکړي. د دې ترڅنګ چې ویلی شم چې کله چې د نوملیکنې پروسه د ولسوالیو او د ناحیو په کچه باندې پیل شوه، دا اتیا هره ورځ په زرګونو کسان کارتونه اخلي او دا رقم ډېر لوړ ده. پخوا په نوملې مرحله کې په سلګونو کسانو په ورځ کې په هیواد کې کارتونه اخیستل. اوس نو اته ویلی شم چې موږ داسې مراکز هم لرو چې په یو مرکز کې 2-3 یا 4 زره کسانو د رایو کارتونه اخیستي دي. نو دا شمېره د وخت په تېرېدو سره زیاتېږي. موږ هغه هدف چې په پام کې نیولی ده هغې ته رومرو نږدې چې
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور و چې تاسو ورسره د رای ورکونکو د نوملیکنې د بهیر په اړه مرکه اوریده.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په خپلو لومړیو پاڼو او سرمقالو کې کوم موضوعات څېړلې دي؟ رحمت الله افغان ورته کتنه کوي.
کابل چاپ ورځپاڼو د امریکا او افغانستان ترمنځ د احتمالي لاسلیک کېدونکو امنیتي تړون په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. خدمتګار ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلي، د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک ته چمتو دی. یا د ورځپاڼه د امریکایي سرچینې له خولې وړاندې لیکي، د امنیتي تړون او همدارنګه تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو په اړه ډیری مسایل حل او فصل شوي دي او دامګړۍ موږ د لوبې په وروستي پړاو کې یو. سرنوشت ورځپاڼه د افغانستان او امریکا د ځانګړي استازي له خولې لیکلي، امنیتی تړون باید انتخاباتو ته د کاندیدانو تر نوملیکنې مخکې لاسلیک شي. ورځپاڼه د ډوبنس په نقل وړاندې لیکي، په تړون کې یوازې د افغان ځواکونو د ملاتړ په هدف د مرستو د کچې په اړه تفاهم نه دی شوی چې دا به هم ډېر ژر وشي. دنیا ورځپاڼه د پوځي چارواکو د کارپو جنرال عتیق الله امرخیل په نقل لیکي، د افغانستان ستراتیژیک موقعیت امریکا دې ته اړ باسي چې د افغان لوري شرطونه ومني. بلخوا هشت صبح ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکا د سفیر جیمز کونینګم خبرې راخیستې دي چې هغه ویلي د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون مشخص کوي چې څه ډول یو بل سره همکار واوسي، امریکا په کومو شرایطو څه ډول او په کوم شمېر کې سرتیري په افغانستان کې پرېږدي، او څه ډول د افغان ځواکونو له تاسیساتو څخه ګټه پورته کړي، چې دغه پورته هر څه په تړون کې روښانه شوي دي. هشت صبح په خپله سرمقاله کې لیکي، که چیرې افغان او امریکایي چارواکي په دو اړخیز امنیتي تړون کې کومې موافقې ته رسېدلي وي نو ښه خبر دی. ویسا ورځپاڼه په خپله سرمقاله کې لیکي، له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه بې ځایه خوشبیني. د سرمقالې لیکوال وړاندې لیکي، داسې مسایل شته چې تر اوسه ورباندې توافق نه دی شوی. ورځپاڼه یادو مسایلو ته په اشارې لیکي چې د پوځي اډو د حقوقي مسؤلیت مسله، چاپېریالي ستونزې، او امریکا غواړي چې دلته به د دوی د وسلو زیرمې وي، څرنګه وسلې د څه لپاره، دا هغه مسایل دي چې ورباندې توافق نه دی شوی. سرمقاله لیکونکي وړاندې هغه مسولو ته هم اشاره کوي چې تر اوسه په تړون کې ورباندې خبرې نه دي شوې. د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې، د امریکایي موټرو، الوتکو، وسایلو تګ راتګ چې افغانان به د هغوی د پلټنې واک نه لري، د دوی د وسایلو ټیکس او مالیه، د دوی د عسکرو او نورو ملکي قراردادیانو د ویزې او پاسپورټ مسایل دي. د لیکوال په اند افغان لوري ته ځکه مهم دي چې د افغانانو پر ژوند منفي اغیز لري. د سرمقالې په پای کې راغلي، تر اوسه امریکا په دې اړه هیڅ شین چراغ نه دی ښودلی، ځکه خو د امنیتي تړون د لاسلیک په اړه خوشبیني بې ځایه او تر وخته مخکې ده. دولتي ورځپاڼې انیس په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې چې د امریکایي چارواکو دغه څرګندونې چې امنیتي تړون به له انتخاباتي مبارزو وړاندې لاسلیک شي، له انتخاباتو سره څه اړیکې لري. د سرمقالې لیکوال وړاندې لیکي، بې له شکه افغان چارواکي د امنیتي تړون لاسلیک ته بیړه نه لري، او هغه وخت به لاسلیک کیږي چې د دواړو هیوادونو ملي ګټې پکې خوندي وي.
تازه مو غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس به جان آقا الکوزي ته غوږ شو چې د لویدیځ ورځپاڼو ته یې کتنه کړې.
امریکا چاپ فارن پالیسي خبرونې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې بیره او نفرت تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی او په سر کې لیکي، د افغانستان او متحده ایالاتو اړیکې پراختیا هم خړپړ دي او بحراني نقطې ته نږدې شوي دي. جمهور رئیس حامد کرزی په هغه ډول چې په دوحه کې طالبانو ته دفتر پرانستل شو په غوسه دی، او وایي تر هغې چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر نشي، دی به له متحده ایالاتو سره د دو اړخیز امنیتي تړون پر سر خبرې بیرته پیل نه کړي. د خبرونې په باور کرزی په دې فکر دی، څومره چې امریکا د ته اړتیا لري هومره دی هغوی ته نه لري. فارن پالیسی خبرونه زیاتوي، جمهور رئیس باراک اوباما هم خپل گزار کړی او له افغانستان څخه د خپلو ټولو عسکرو د ایستلو یا صفر انتخاب مسله مطرح کړې ده. په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو د کمیدو له امله زیات شمېر افغانان هم دا اوس اندېښمن دي چې که نړیواله ټولنه په میدان پرېږدي، د ګاونډیانو د سیالیو ښکار به شي. فارن پالیسی په افغانستان کې د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو په مخ کې پرتو ستونزو ته اشاره کړې او لیکي، په دې وروستیو کې د انتخاباتو د قوانینو تصویب او توشیح کېدل ښه کار و، خو دا اندېښنې له منځه نه دي وړي چې جمهور رئیس کرزی ممکن انتخابات وځنډوي او یا انحصار کړي تر څو دی پخپله او یا د کورنۍ کوم غړی د 2014 کال اپریل میاشتې وروسته په واک کې پاتې شي. فارن پالیسی خبرونه لیکي، په دې کې هیڅ شک نشته چې په راتلونکو انتخاباتو کې به درغلی کیږي، خو که چیرې حکومت دقت وکړي او د اساسي قانون له احکامو سره سم د انتخاباتو یو خپلواکه او اغیزناکه عملیه په کار واچوي، د نتیجو مشروعیت به بیا هم ومنل شي او د قدرت دیموکراتیک انتقال به د کرزی محبوبیت زیات کړي. خبرونه لیکي، که چیرې انتخابات په قصدي ډول بیلاري شي، شخړې به رامنځته کړي، د پخلاینې عملیه به ګډوډه کړي، نړیوال مرستندویان به هم افغانستان ته مرستې بندې کړي او له دې هیواد سره د لویدیځو هیوادونو د مرستو دوام ته به زیان ورسیږي. انګلستان چاپ انډیپندنت ورځپاڼې په ننګرهار ولایت کې د پولیسو پر یوې پوستې باندې د ناتو د هوایي بمبارۍ مسله یاده کړې او په یوه برخه کې راغلي، دا پیښه په داسې حال کې شوې چې د امریکا متحده ایالات له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې د امریکایي عسکرو د شمیر په اړه خبرې کوي. ورځپاڼه لیکي د لویدیځو هیوادونو د ځواکونو په هوایي بمباریو کې د ملکي خلکو مرګ ژوبله د جمهور رئیس کرزي او نړیوالو متحدانو ترمنځ د لانجې او شخړې اصلي مسله ده، او ښاغلي کرزي په تیرو وختونو کې د هوایي ځواک د ملاتړ غوښتنه بنده کړې وه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا آزادی رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
دوستانو، زموږ د ویب پاڼې پته ده آزادی رادیو ټکه کام یا آزادی رادیو ټکه اورګ. هلته کولای شئ چې زموږ رپورټونه، ونیس پروګرامونه او نور مطالب له تفصیل او عکسونو سره وګورئ. وخت لس نیمې بجې شوې. معصوم میوند د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سره ټکی دروړي.
د ننګرهار چارواکي وایي په دې ولایت کې 2 تنه پولیس